ද වෂිංටන් ඩීසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝ දේ.
ترنو خدمانو اردن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا تی ودا ز مجاهد جواد یم نن دا شنبه خالی ورځ 2019 کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده په خیبر پختونخوا کې د سهار 8:30 په کابل کې 8 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې 10 بجې دي لومړی پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته طالبانو ویلي تر څو چې امریکا له افغانستان څخه په بشپړه توګه د بهرني ځواکونو د وستلو تړون لاسلیک نه کړي دوی به په بین الافغاني مذاکراتو کې ګډون نه کوي. هندي چارواکو په نوې ډیلی او نورو ښارونو کې غونډې بندې کړې او د انټرنیټي خدمتونو مخه یې هم نیولې تر څو د نوې تابعیت قانون پر ضد د پراخو لاریونونو مخه ونیسي. او د پینټاګان چارواکي وایي امریکا له شمالي کوریا سره د اټومي پروګرام پر سر جګړه کولای شي خو دوی هیله لري چې دا شخړې رامستنشی. او اوس هم بشپړ خبرونه. طالبانو ویلي تر څو چې امریکا له افغانستان څخه په بشپړه توګه د بهرني ځواکونو د وستلو تړون لاسلیک نه کړي دوی به په بین الافغاني مذاکراتو کې ګډون نه کوي. خو د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویلي تر څو چې امریکا په افغانستان کې خپل مشن سرته نوي رسولای په افغانستان کې به یې ځواکونه موجود وي. مارک اسپر د امریکا دفاع وزارت پینټاګان کې د جمعې په ورځ خبري غونډې ته وویل موږ په افغانستان کې یو مشن لرو، هغه دا یقیني کول دي چې افغانستان بیا د ترهګرو پناه ځای جوړ نشي. هندي چارواکو په نوي ډیلی او نورو ښارونو کې عامه غونډې بندې کړې او د انټرنیټي خدمتونو مخه هم نیولې تر څو د نوي تابعیت قانون پر ضد د پراخو لاریونونو مخه ونیسي. تر اوسه پورې په دغو لاریونونو کې لږ تر لږه 11 تنه مړه شوي او تر 3 زرو زیات کسان بندیان شوي دي. نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د پنځشنبه یا زیارت په ورځ د پاکستان لپاره د 325.5 میلیون ډالر پور د دوهمې برخې منځوري ورکړي. واشنگټن کې د IMF اگزیکټیو بورډ غونډې وروسته نړیوالې مالیاتي ادارې په یو بیان کې ویلي د قرض وروسته قصره به پاکستان ته د 6 اربع ډالر ورکوونکي قرض پیسې 1.4 ارب ډالر ته ورسي. IMF ویلي پاکستان د قرضو پروګرام اولنۍ کتنې لپاره ایښودل شوي ټول اهداف پوره کړي. د پینټاګان چارواکي وایي امریکا له شمالي کوریا سره د اټومي پروګرام پر سر جګړه کولای شي خو دوی هیله لري چې دا ډول شخړو مخنیوی وشي. پیانګ یانګ د واشنگټن لپاره د کال پای وروستۍ نیټه ورکړې وه چې شمالي کوریا ته د اټومي پروګرام د درغلو په بدل کې نوي امتیازات ورکړي. د شمالي کوریا چارواکو هم ګواښ کړی و چې که دوی ته امتیازات ورنکړل شي نو دوی به امریکا ته د کرسمس ډالۍ واستوي. خو د دفاع وزیر مارک اسپر د جمعې په ورځ پیانګ یانګ ته په غبرګون کې وویل امریکا جګړې ته چمتو ده او که اړتیا وي نو د جګړې ګټلو ته هم تیاره ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل دی به هغه قانون لاسلیک کړي د کوم لمخې چې فضایي یا خلایي ځواک جوړیږي او حکومتي کارکوونکو ته به د ماشوم د زیږون پر وخت درې اونۍ رخصتي له تنخوا سره ورکول کیږي. د ریپبلیکن سرواک لاندې سینټ د 1.8 بلیون ډالرو د دفاعي پالیسۍ قانون تصویب کړ کوم چې د ډیموکراټانو تر واک لاندې د اساسو جرګې تیر اونۍ لاسلیک کړی و. د دغه نوي قانون لمخې به د ټرمپ په وړاندیز د فضایي ځواک په نامه د امریکا د پوځ شپږمه څانګه پرانستل کیږي. د دې په بدل کې د ډیموکراټانو هغه وړاندیز هم په قانون بدل شو چې د حکومتي کارکونکو د رخصتۍ په اړه و. او روسي خبر دا چې د امریکا سپینې ماڼۍ د جمعې پورې ویل ولسمشر ډونالد ټرمپ د اساسو د جرګې یا هاوس اف ریپرزنټیټیو د مشر نانسي پلوسی هغه بلنه ومنله چې د فبروري په 3 نیټه به ملت ته وینا کوي. کانګرس ته د ولسمشر د کلنۍ وینا دغه بلنه په داسې وخت کې ورکړل شوې چې ټرمپ تازه تازه د دغه جرګې لخوا له واک څخه د ناوړه استفادې او د دغه جرګې د مخنیوي پر مادو مؤاخذه کړی شو. اوس په د موقتي دغه بهیر د امریکا سنات وړاندې کیږي چیرې چې ریپبلیکنز ګوند پکې اکثریت لري. د خبرونو پای
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
راځو د دې خبرونې لمړني راپور ته. طالبانو ویلي تر څو چې امریکا له افغانستان څخه په مکمله توګه د خارجي ځواکونو د وستلو تړون نوي لاسلیک کړی دوی به هم په بین الافغاني مذاکراتو کې ګډون نه کوي، خو د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې دوی په افغانستان کې یو مشن لري، یو ماموریت لري، او تر څو جګړې ته نوي رسیدلي په افغانستان کې به دوی پاتې وي. صدقه جان په دې اړه بشپړ راپور درکوي.
د امریکې د دفاع وزیر مارک کاسپر د امریکې دفاع وزارت پینټاګون کې د جمعې په ورځ خبري غونډې ته وویل، موږ په افغانستان کې یو مشن لرو، هغه دا یقیني کول دي چې افغانستان بیا د ترګرو په نازای جوړ نشي. مارکس پر وویل تر څو امریکا دغه هدف ترلاسه نکړي په افغانستان کې به امریکایي ځواکونه موجود وي. هغه وویل تر څو موږ دا یقین ونشي چې دغه مشن مکمل شوی دی، نو موږ به د دغه مشن د پاره خپل شتون پر ځای ساتو. په قطر کې د طالبانو د دفتر ترجمان سهیل شاهین د جمعې په ورځ په ټویټر پیغام کې وویل، بین الافغانی مذاکرات په هغه صورت کې پیلیږي چې د امریکې سره د ټولو خارجي عسکرو د وتلو توافقنامه لاسلیک شي. طالب ترجمان وویل پکار ده چې په بین الافغانی خبرو کې د افغان ټولنې ټول اړخونه نمائندگی ولري. هغه وویل په بین الافغانی مذاکراتو کې به ټول افغان جهتونه شامل وي، دا زموږ موقف دی او وخت په وخت مو مطبوعاتو ته ویلې. طالب ترجمان د بین الافغانی مذاکراتو په اړه سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د صدر نائب ترجمان سرور دانش ویلي په افغانستان کې د امن دپاره د سیمې هیوادونو په نړیواله کچه کوششونه شروع شوي دي او افغان حکومت یې هرکلی کوي. سرور دانش په کابل کې د جمعې په ورځ د طالب علمانو یوې غونډې ته وویل چې طالبان د سولې په روانو کوششونو باور نه لري او د افغان حکومت او د حکومت ملاتړو ته د زیان رسولو، هدفي وجنو او په بیګنا ولسی خلکو بریدونو ته دوام ورکړی دی. تیر هفته د کابل په شمال کې د باګرام هوایی اډې سره نږدې د حملې ذمواري طالبانو ومنله. د دریو میاشتو د ځنډ وروستو امریکې دا میاشت د طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا شروع کړه، خو د باګرام د حملې وروستو دغه خبرې بیا ودرېدلې. د حملې وروستو په افغانستان کې د امن دپاره د امریکې خاص استازي زلمی خلیزاد چې طالبانو سره خبرو کې د امریکایي پلاوی مشري کوي په ټویټر وویل، نن مې له طالبانو سره د ملاقات په ترڅ کې پر باګرام د پرونی برید پاړه چې په بې پروا ډول یې دوه کسان وجل او لسګونه ملکیان یې ټپیان کړل، سخته غوسه څرګنده کړه. زلمی خلیلزاد هم د دغه ټویټ په دویمه برخه کې وویل، مونږ لنډه وقفه اخلو تر څو دوی له خپل مشرتابه سره د دې مهمې موضوع په اړه سلا مشوره وکړي. د دې هفته په شروع کې خلیزاد په افغانستان د خبرو د پاره د پاکستان او افغانستان سفرونه وکړل او په کابل کې د افغان صدر اشرف غنی تر څنګ د افغان ټولنې د نمائندګانو سره هم ولیدل. د افغانستان سفر سرته د رسولو وروستو زلمی خلیزاد په ټویټر وویل، موږ افغانستان د سولې د بهیر یو مهم پړاو ته نږدې یو. کابل کې مې دو ورځنۍ سلام مشورې بشپړې کړې. ګټور سفر وو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
چارواکو په نوی ډیلی او نورو ښارونو کې غونډې بندې کړي او دغه ډول انټرنیټي خدمات یې بند کړي تر څو د نوي طبیعت قانون پر ضد د پراخو لاریونونو مخه ونیسي. په دغه لاریونونو کې تر اوسه پورې 11 تن مړه شوي او تر 100 ورځو زیات کسان بندیان شوي دي. منزه شهید پرې بشپړ راپور درکوي.
په هندوستان کې پولیسو د درېم ورځې لپاره د نوی ډیلی او نورو ښارونو په ځینو برخو کې عامه غونډې بندې کړې دي او د انټرنیټي خدمتونو مخه هم نیولې ده تر څو د نوی تابعیت قانون پر ضد د پراخ لاریونونو مخه ونیسي. تر اوسه لږ تر لږه 11 تنه په کې مړه شوي دي او تر 400 زیات بندیان دي. د نوی ډیلی جامع جماعت و مخې ته د جمعې له لمانځه وروسته په زرګونو لاریون کوونکي ودرېدل، د هند بیرغونه یې رپول او د حکومت او د تابعیت قانون پر ضد یې شعارونه ورکول. پولیسو د هند پارلمان ته نږدې یوې سیمې ته له جماعت څخه د لاریون مخه نیولې وه او زیات شمیر پولیس د جماعت نه بهر منتظر وو او د جمعې د لمونځ وروسته یې د ډیلی مونومنټ په لور د لاریون کولو مخه نیولو لپاره په مظاهره چانو اوبه پاشلې. په هند کې د شهریت یا تابعیت د لانجمنې مسودې منظورۍ مسلمانان ډیر غوسه کړي دي. په دې نوي قانون کې له ګاونډي هیوادونو هند ته ورغلو غیر مسلمانانو ته د شهریت حق ورکړل شوی دی. احتجاج کوونکي وایي دا د هند سیکولر قانون خلاف قانون دی چې وایي دا به هند په یوه هندو ریاست بدل کړي. دا مظاهرې لومړی له شمال ختیځ ایالت آسام څخه پیل شوې وې، خو اوس د پایتخت ډیلی په ګډون کلکتې، ممبئی، حیدرآباد او ګجرات په ګډون نورو سیمو ته هم غځېدلې دي. په احتجاج کوونکو کې د هند نومیالي مورخ رام چندرا گوها، د سورج انډیا ګوند مشر سیاستوال یوګاندرا یادیو هم د نوی ډیلی په مشهور ریډ فورت یا سره کلا کې د احتجاج په مهال نیول شوی دی. چارواکي وایي په دې کلا کې شاوخوا سل تنه نیولي دي. د دغو کسانو د نیولو پر مهال سرې کلا ته تللې لارې پولیسو تړلې وې او لارویو ته یې اجازه نه ورکوله چې شاوخوا عبادت ځایونو او بازارونو ته لاړ شي. پولیسو دوی په لویو لارو او موټرو کې پولیس تاڼو ته یوړل. د احتجاجونو د ځپلو په مقصد د هند حکومت د نوي ډیلي په شاوخوا سیمو او سره کلا کې د احتجاجونو پر مهال ټلیفون او انټرنیټ هم بند کړي وو. د ټلیفون او انټرنیټ بندولو تګلاره هند تر خپل ولکې لاندې کشمیر کې کارولې وه، خو دا لومړی ځل دی چې په پایتخت ډیلی کې هم کاروله. د هند د نوي جنجالي قانون له مخې هغه هندوان، عیسایان او د نورو مذهبونو خلک چې له بنګلادیش، پاکستان او افغانستان هند ته ورغلي دي او هلته په غیر قانوني توګه ژوند کوي کولای شي د هند شهریت واخلي، خو احتجاج کوونکو دا په هند کې د 200 میلیونه مسلمانانو پر ضد قانون بللی.
قدرمنو اردوونکو، په داسې حال کې چې د مالیزیا په کوالالمپور کې د اسلامي هیوادونو سرمشریزه پر مخ روانه ده، د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ورته نه ده ورغلی. د ترکیې ولسمشر یا صدر ویلي چې عمران خان د سعودي عربستان په غوښتنه په دغه غونډه کې ګډون نه کوي. همدا ډول په پاکستان کې د عمران خان په دې کار باندې زیاتو خلکو سختې نیوکې هم کړې دي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار نوشیروان قلندر یو راپور ده.
د ملیشیا هیواد سرخار کوالالمپور کې د اسلامي هیوادونو په غونډه کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د ګډون کولو نه معذرت باندې دا وخت د تحریک انصاف حکومت پاکستان کې په ټلویزیونونو، اخبارونو او سوشل میډیا کې د سختو نیوکو په ضد کې دي. په دې اړه مو د امریکا په نیویارک ښار کې د ډیوه څېړونکي جانګیر خټک نو پوښتل چې پاکستان کې د مسلمان هیوادونو په غونډه کې د عمران خان عدم شرکت باندې ولې خلک دومره خفه ښکاري. نو هغه وویل
زما خیال دا دی چې پاکستان کې غصه ځکه ډیره زیاته ده چې پاکستان کې عام خلکو دا رائے ده چې پاکستان حکومت کاغه فوجي قیادت دی او که سویلین قیادت دی، هغوی د عرب هیوادونو نه مخ نشي اړولې. هغوی چې کله لګونتې هم فشار واچي پاکستان خپله پالیسي بدله کړي، اگرچه هر چرته نه ده بدله کړې خو عمومي توګه باندې پاکستان همیشه نه پالیسي بدله کړې ده او پاکستانیانو اکثریت دا رائے ده چې پاکستان نه د پکار چې هغه صرف د عرب هیوادونو مفاداتو دپاره کار کوي، ځکه چې دا هیوادونه چې کله د دوی مفاداتو خبره راشي نو هغوی بیا خپلو مفاداتو ته ګوري، هغوی نه مسلمانۍ ته ګوري او نه نور دغه رشتو ته ګوري چې کم پاکستان ګڼي چې دوی سره ډېرې نږدې اړیکې دي، هغو ته هغوی نه ګوري.
د پاکستان خارجه وزارت ویان دی عائشه فاروقی د زیارت په ورځ په یو بیان کې ویلي دي عمران خان په دې خاطر د کوالالمپور غونډې ته نه دی ورغلی چې دې سره به امت مسلمه د تقسیم ښکار شي. خو د ترکی صدر طیب اردوان سبا نومې ورځپاڼې ته ویلي دي چې سعودي عرب او متحده عرب امارات د مسلمان ملکونو تنظیم ارګنایزیشن آف اسلامک کنټریز او آی سی نه علاوه نور د داسې تنظیمونو په لاره کې خنډان اچوي او عمران خان هم د سعودي عرب په فشار د کوالالمپور په غونډه کې ګډون نه دی کړی. څېړونکي جانګیر خټک وایي چې عرب ملکونو همیشه د پاکستان مالی مرستې کړې دي او د دې له وجې پاکستانی واکمن مجبور وي چې هغه لار خپل کړي چې ورته دغه عرب هیوادونه وایي.
عرب هیوادونو باندې د پاکستان انحصار همیشه ډېر زیات پاتې شوی دی او ورسته سموده کې هم تاسو کتلی سعودي عرب او متحده عرب امارات او پاکستان ته کافی پیسې خو نه ورکړي خو پاکستانی اکاؤنٹ کې پیسې جمع کړي وي اور سره دا چې پاکستان ته تیل هم ورکړي او ډیفرډ پیمنٹ باندې یعنی تیل اول ورکړل پیسې په پاکستان وروسته ورکړي هغه د وجه نه پاکستان حکومت همیشه نه کا عمران خان دے او کدن اول چې څومره هم پاتې شوی دی او هغه سیول قیادت دی او که فوجی قیادت دی دواړو طرف ته تاثر بالکل دقه دی چې پاکستانی قیادت هیڅ کله هم د عرب چې کوم هیوادونه دي هغه نه چیرې هم د مخنشي اړولې
طیب اردوان دا هم ویل دي چې په دغه غونډه کې نور مسلمانانو هیوادونو انډونیشیا عراق شام او سومالیا هم د سعودي عرب په فشار ګډون نه دی کړی دا چې په نړۍ کې د غربي هیوادونو په معیشت باندې د کنټرول په موجودګۍ کې مسلمان هیوادونو ته د او آی سی نه علاوه د ځان له تنظیم ضرورت واقع شته نو جانګیر خټک وویل
مغربي معیشتونه زیات مخکې دي زیات طاقتور دي او په نړۍ کې چې څومره اقتصاد دی په هغه غیر ډیر زیات کنټرول دی خو د ما تعداد د ښکاری چې د کوالالمپور کې چې کومه غونډه وه هغه چې کوم هدف دی هغه سیاسي لږ زیات ښکاری ماته اقتصادي چې کومې ګټې دي چې کوم دا هیوادونه پکې قتل غواړي هغه به محدودې سیاسي زیات ښکاری او ځکه سعودي عرب او متحده عرب اماراتونه دینا امارات دینا یریدل چې هغه زړه کې دکې یره وا چې چونکې قطر هم دی ایران هم دی ترکی هم دا داغه هیوادونه دي چا سره د یړي کې دا وخت ښې نه دي نو هغه دا غوښتل چې کم از کم پاکستان په دې کې حصه وانخلي انډونیشیا هم ته نورستو شولو هغه یې مشر چې کم ولسمشر دی هغه نه لاړ ورته خو ما تخکاری چې دا نن دا کسبا دا یو وخت به داسې راځي چې کم از کم او آی سی ته مقابله کې کېدی شي صنعت جوړ شي ځکه چې او آی سی انتہائی کمزورې او برای نام تنظیم پاتې شوی
خو ځنې سیډون کې په دې نظر دی چې د ترکی او ملیشیا دا هڅه پراتلونکي کې په ممکنه توګه کامیاب شوه چې د عرب ملکونو د اثر د لاندې جوړ د مسلمانانو تنظیم او آی سی نه علاوه ځان ته بل تنظیم جوړ کړي نو د سعودي عرب په شمول نور عرب هیوادونه به ورسره تلو ته تیار وي او دا چې آیا دا به د نړۍ مسلمانان په دوه ډلو کې چیرته تقسیم خو نه کړي
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.news.com غواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003
ترنو قدرمن اوریدونکو وروسته له هغه چې په پاکستان کې یو قاضي په بخوانی پوزي جنرال او دغه هیواد په ولسمشر پرویز مشرف باندې د مرګ سزا واورولو نو په دې اړه د پاکستان پوز هم توند خبرګونونه څرګند کړي دي په ورته وخت کې په پاکستان کې د وکیلانو اتحادیه پاکستان بار کونسل د پوزي ویاند میجر جنرال آصف غفور لخوا د ځانګړي عدالت د فیصله پر ضد هم بیان په سختو ټکو غندلې ویلي دي چې د پوزي ویاند بیان د آئین او قانون پر ضد دی او دا د عدالت په سپکاوي کې راځي دا کوم قاضي وو چې په پر مشرف باندې د مرګ حکم کړی دی دغه قاضي په اړه معلومات د ډي وي خبريال مدثر شپدي راپور کړل کړی
د پخوانی فوزي امیر جنرال پرویز مشرف خلاف د غداری قضيه کې د خصوصي عدالت د تیزندي کولو فیصله او راون کې قاضي جسټس وقار احمد سیر د پښتونخوا ډېر اسماعیل خان کې 14 مارچ 1901 پیتم کې زیږیدل دي او د تیر کال 28 جون تر اوسه پورې د پیښور های کورټ مشر قاضي فریضا تر سره کوي د نوموړي د وکالت او قاضي توپ په حق له د پیښور های کورټ بار اسوسییشن صدر لطیف اپریدی ډیوا تبای پلاری اډیشنل سیشن جج او سیشن جج پاتې شوی د نزدک پولیس دکړه هم دلته په خبر کې تر سره کړی دی کال شپږتیایم کې وکالت شروع کو او د 25 کالو وکالت نه پس د 2011 کال نیمایي کې د پیښور های کورټ جج مقرر کړی شو مشر وکیل لطیف اپری دیوای جسټس وقار احمد سیټ یورو خان فکر وکیلو کله هم پچا نه د سرګند کړی چې ګینی پلاری سیشن جج دی او خپل کار سره به کار لرلو
زمونږ د لایرز په تحریک کې به خسر ګرمو د نورو وکیلانو سره او په شوري توګه چې هغه ویل چې دا غلط کار شوی دی او دې غلط کار کی دا تحریک ٹک ٹاک پکار دی جس وقت بیا دا ہائی کورٹ جج شو زنے خلق پدی دغو حیران چیر دا سیٹ صاحب ہو بالکل دخو نہ سپورٹ ہو نہ داو نہ داو لیکن دا سیٹ صاحب اخپلا عاجزانہ کردار او بل لا چی دی یو رختونه غوندي سړی او ستا په غلط بیانی غلط کار یا داسې سلسله بالکل د دنه
زیاتای جس سیټ باندې کله هم د س قسمت د اختیاراتو د ناجایز استعمال تور نه دی لګیدلې او د وکالت او ججی دواړو وختونو کې به زیات کار کولو وای د کله هم س قسمت سیاسي فشار نه دی قبول کړي او ټول فیصله د قانون او انصاف رڼا کې کړي دي د غرض د پیښور های کورټ د یو بل وکیل فضل الهی ایډوکیټ نه پوښتنه پښتنه وکړه جسټس وقار احمد سیټ د قاضی توپ وختونو کې کمې داسې تاریخي فیصله کړي دي نو غوای
یو خو کوم زمونگ دے موجودہ گورنر چی کم آرڈیننس کڑو ان ایڈ آف سیول پاور پنم باندے چی سمرا ہم ایجنسائی دی نو آگئی سر دا یو طاقت راغلو دا آگئی پا بنیاد چی آگئی یو سڑے ہو چطولے ہم شو او لا محدود وقت دا پارا آگئی زان سر ساتلے ہم شو پا انٹرنمنٹ سنٹر کے نو آگا قانون آگا ختم کڑو آگا آرڈیننس او بل چی کم دا آگا دیر خیو پیسہ لبا آگا دا ملیٹری کورٹس ججمنٹ ورکڑیو کنوکشنز اکڑیو پانسائے سزاگانی اور کڑے وے
وای جسٹس وقار اغا سزاگان ڈومبیا معطل او بیا ختم کڑے فضل الہی ایڈوکیٹ وای جسٹس وقار احمد سیٹ دیو پیٹیشن اور دو پ وقت پیخور بی ٹی خلاف نیب یا قومی احتساب بیرو تا امر کڑے چ دی منصوبہ کی دی پلٹ نیو کڑے شی او اس نس دی ورزو کی ہم د بی ٹی خلاف وفاقی تحقیقاتی اداری یا ایف ائی اے تا امر کڑے دے چ دی کی دی درغلو پلٹ نیو کی او فضل الہی وای پولسم دسمبر د پرویز مشرف پ زد فیصلہ د پاکستان تاریخ کی زکت ټولو مهمه ده چې د دین اوړاندې کم جج د فوزی امیرانو په ضد داسې کمې فیصله نه دی کړې او د په وینا د سره پاکستان کې د مارشل لا لارت تل لپاره اوتړل شو او لطیف افریدی ایډوکیټ وای نن سترې محکمې کې د مشر قاضي جسټس آصف سعید کوسا د ریټایر کې دوه نه پس به هلته یو چوکۍ خالی شي او په کار ده چې جسټس وقار احمد سیټ په دغه چوکۍ وګمارل شي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سره روان دي وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي وګ ورته ونیسئ هر ماقام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نهو بجو پورې
کو او د خبرونه په ورستی برخه کې درته په پاکستان کې د پولیو د روان کمپاین په بهیر کې د یو داسې کس په اړه راپور لرو چې د پیښور د اسن خېلو د سیمې د او نومې حاجی ولایت خان د دوی د پولیو د کمپاین له ډلو سره کور په کور ګرځي او دا باور کوي چې هر ماشوم ته د پولیو ساسکي ورسیږي او د هغه کورنۍ پلار او مور هڅوي چې خپل ماشومان ته د پولیو ساسکي ورکړي په موکړې په دی اړه د ډیبیټ خبريال شاهین شاه افریدی یو راپور ده
دا د پیښور سب ډیویژن حسن خیل او سیمه علي خیل دی حاجی ولایت خان د خپل سیمه باسرا او سپین روبې ده څوک چې په دغه لوړو او جوړو کې د پولیو ساسکونه انکاري والدین کانې کولو د پاره د پولیو ټیمانو مرسته کوي حاجی ولایت خان نن هغه کور ته روان دي کوم چې تیر سو کمپاینونو کې ماشومان د پولیو پر ضد ساسکونه بچ پاتې شوي وو په 22 اپریل د غسیم سره نږدې ماشوخېلو په یو سکول کې د پولو پر ضد دروغو پروپاګاندا شوې وه. د کوم اثرات چې نن هم د انکاریانو په شکل کې موجود دي او دغه کلی اکثره میندې پلو ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکولو نه ډډه کوي. په داسې حال حاجي ولایت خان د پولو مهم آغاز د خپل کور ماشومانو نه کړي چې د چاپیرچر خلکو د پاره یو مثبت پیغام خور شي.
ما هغې جینې له هغې زنه له دا غاب وکړه چې بچي زما خپل مسوله ما بچی ټول تعلیم یافته دي. الحمد لله ښه په سرویسونو باندې دي او بدلاو دا ده چې ما وایي خپلو بچو مسوله بچو له زه قطرې اچم نو ما د بچونو خطاب چې ښه نه دي. نو هغې کې دا خبره راغله چې راجیز مال راغې کورله او دی مله دا خبره کوي. نو هغه همغه بچي ته به مخکې راوستو هسپتال له بولیو ته واچوله. که دغه شانه د مو هر یو افسر د مو د هرې ډپټي والا کس او دا وګڼله چې یاره زه په دې کې مخلص یم
مدافعت پیدا کولو او دغه وایرس مخنیوي د پاره د هیواد په کچه پولو مهم پیل شوی دی. ډاکټر ابراهیم تیرو دو کالو راسی حسن خیل سب ڈیویژن په یو صحت مرکز کی کار کوي او د پولو ټیمانو مشري هم کوي. په دغه سیمه کې خواوشه 3000 د 50 کالو نه کم عمر ماشومان دي چې په کې سلګونو ته پولو کتره نه دی اچولې شوی. ډاکټر ابراهیم د حجی ولایت خان سره هغه کور ته معاینه د پاره راغله چرته چې 2 کلن ماشوم خپل د سناسه وجوهاتو له وجې شل شوی دا. هغه وایي د حکومت لخوا نرمه پالیسي لکبله په انکاریانو سختی نشي کوله او روان پولو مهم کې هم ځینې ماشومان بغیر د پولو ساسکو پاتې شوي دي.
ځکه زموږ د هیلپ فیسیلټی سره ډیر نږدې دي او دوی به نورو کمپینونو کې ښه چولو. خو هغه تیر هغه یو شی ذهن کې دی ایون دا خبرې پرونو کړه چې خیر دی یو دوه ورځې چې کم دی اوله پته ولګي چې په دې پولو باندې چاته څه ونشي. نو حالانکه موږ ورته دا وایو چې خیر دی خبره نه ده دوه ورځې نه درېم ورځ ایون په څلورمه 15 ورځې کمپین دی. موږ چې خیر دی په کیچپ ډې کې به دوی راوړو. موږ ورسره ډېره زیات هغه سختي ورسره نشو کولی. ان شاء الله په نرمه طریقې سره دا خلک مني. اخره کې ان شاء الله دا ریفیوز به موږ ان شاء الله زیرو ته راوړو. او
سرګند دی وی چې تیر شوی پولو مهم کې ټول سیبې نه 100,000 انکاریان رپورت شوی وو. هم د غشان روان پولو مهم په ډومبه 100 ورځو کې هم یو شمیر انکاریان نامخته شوی دي. د کومو د پاره چې مختلف مکاتبې فکر خلکو په مرسته مثبت پیغامونه رسولې کیږي. حجی ولایت خان د پولو مهم ترڅنګ په ځای سکولونو او جماعتونو کې هم پولو کترو اهمیت په اړه آگاهی ورکوي.
نو جمعه ریس باندې په جمعه کې درې څلور سو کسان جمع کوي. نو مال ټیم راغلی هغه وی چې جسه مال کسان راغون کما د جدي نه خارج نه ستې. ای جمعه پرې راور اسې کوي چې راڅو څو غاونه کې پلان کې ډنګره ما چې زخ پله پورته کې تخلاص ز په خپل پورته شو استاد نه ټیم واخست او ما کمپین وشلو په اکټینګ کې کړه دا کیس وشو. اکه ما کمپین وشلو ما ته چې نه تنخوا خلم نه پکې نو کریم شته. صرف د الله رضا لپاره تاسو دې اخ کور نه پوښتنه وکړو چې په کوم کور کې مزور ده.
یاد دی وی چې پولو مهم په داسې محال دوام لري چې د ملک په بیلابیلو 25 ښارونو کې د پولو وارس نمونه مثبت راغلی دي او د پولو کیسونو شمیره 111 رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا دیار له زیلونه یو کم 80 ماشومان د ګوزن یا پولو وارس کار شوي دي. صحت ماهرین وای په هر ځل د 50 کالو نه کم عمر ماشومان ته د پولو دوساس کی ورکول سره دغه خطرناک وایرس مخه نیول شي او د ټول عمري مازورتیانه بچ ساتل شي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټی وی، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
قدر منوریدون کو لملتیام و یو نړی مننه دیو هم دومروا او تر دې ورسته په پم دې چپو باندې مشال بلیږي ته دې خبرونه کوربه ز مجاهد جواد او پروډوسر نوشیروان قلندر دنه د ډیوی تر مخمنې خبرونه پوری اجازه غواړو تاسو په لاس پرو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.